بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم دا د یوس خاغری واقفی درته د هود د مبارکی سوره نهم لسم او یولسم آیتونه تلاوتوی چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عن لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای پنامه کوم یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو نو هغه نا امیده او ناشکر شي، او کنعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول، او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاور وي ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینې ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
بسم الله الرحمن الرحیم. ګران اوریدونکو، هر چیرې چې یاست زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. د تهران راډیو له مازیګرنۍ او ساعته خپرونې سره زه الیاس خرابیدي د خپل ګران همکار ښاغلی جمیل حسین سره ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی یو. نن د شنبې ورځ د 1402 لمریز کال د سلوغې یا دلوي اوهمه او د 2024 میلادي کال د جنوري د میاشتې 28 نیټه ده، چې د 1415 قمری کال در رجب د میاشتې له 15 نیټې سره سمون خوري. ایزان له معمول سره سم د خبرونې په سر کې به لومړی د ایران، بیا د افغانستان، او ورپسې به د سیمې او نړۍ تازه خبرونه درته وړاندې سي. بیا به د سوریې په ضد له داعش څخه د امریکا په استفادې د روسیې د نیوکو په هکله یوې سیاسي تبصرې ته غوښتئ. له هغه وروسته به هم د ایران او د افغانستان مطبوعاتو ته یوه کتنه وکړو. بیا به هم د تلپاتې وږمې د خپرونې یو تازه برخه واورئ. په پای کې به هم د هیلې د رڼا خپرونې ته غوږ سئ، چې ورسره به مو د نن ورځې یوه ساعته مازیګرنۍ خپرونه ختمه سي او موږ به هم ستاسو له حضوره رخصت سو. یادونه کوم چې www.parsday.ir/space زموږ د ویبپاڼې درک دی، او تاسو کولی سئ په دغه پاڼه کې د نړۍ او د سیمې تازه خبرونه او بیلابیل علمي او فرهنګي مطالب ولولئ. همدارنګه pashto99@yahoo.com مو هم ایمیل ادرس دی، چې له دې لارې زموږ سره خپل نظرونه او وړاندیزونه شریکولی سئ. اوس په تهران کې د مازیګر 4 بجې دي. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته.
په سر کې هم د خبرونو لنډیز. ښاغلی کینانی وایي چې د سیونست رژیم بنسټ په تاوتریخوالي او تبعیض ولاړ دی. مولوی عبدالکبیر ویلی چې ٹی ٹی پی په افغانستان کې ځای نه لري. سیونست رژیم پر ضد عدالت درنیوالې محکمې لا رایې ملاتړونه دوام لري. او اطوان وایي چې د مقاومت توغندیو او ډرون الوتکو امریکا شاتګ ته مجبوره کړه.
بشپړ خبرونه. د ایران د اسلامي جمهوریت د خارجه وزارت او ویاند ویلي چې د عدالت د نړیوالې محکمې د فیصلې په وړاندې د سیونست رژیم غلیمانه غبرګون وښودله چې د دغه رژیم بنسټ په تاوتریخوالی او تبعیض ولاړ دی، او نړیواله حقوقي مقرراتو او نورمونو ته اهمیت نه ورکوي. د انصاف نړیوالې محکمې په غزه ترانګ کې د سیونست رژیم د نسل وژنې او بیړنیو اقداماتو د ترسره کولو په باره کې د سیونست رژیم په خلاف د جنوبي افریقا د شکایت پاک له خپل حکم صادر کړ. د دغه حکم له مخې سیونست رژیم باید د یوې بشري ډلې پر ضد د وژلو د جنایتونو د مخنیوي لپاره ضروري اقدامات وکړي. دغه رژیم باید دا هم یقیني کړي چې ځواکونه باید د نسل وژنې جنایت نه کوي، او په غزه کې د بشري وضعیت د شوالي لپاره تدبیرونه نیسي. له همدې امله د اسرائیلو لومړي وزیر نتانیاهو د دغه رژیم پر ضد د جنوبي افریقا د شکایت په دوسیه کې د اسرائیلو پر ضد د عدالت د نړیوالې محکمې د پریکړې په غبرګون کې د نسل وژنې تورونه وحشتناکه او تکان ورکوونکې وبلل، او ویې ویل چې په غزه کې به جګړه روانه وي. پم دلر کی او د ایران پریس خبری آژانس د خبر لمکی د ایران د بهرنی چارو د وزارت ویاند ناصر کنعانی نن د سیونستانو د جنایتو په اړه د عدالت د نړیوالې محکمې د حکم صادرولو ته په غبرګون کې ویلي چې دا پریکړه که څه هم ناوخته ده، خو دا دغه تریخ حقیقت شاهده ده چې هغه څه چې په غزه کې پیښیږي د نسل وژنې په ګډون د نړیوال جنایتونو یوه بیلګه ده چې له سیونست رژیم د امریکا د حکومت په نامحدود ملاتړ سره همهغه راز دوام لري. کنانی سرګنده کړې نړۍ اوس له دې پوښتنې سره مخامخ ده چې د سیونست رژیم د نسل وژنې د بندولو لپاره نړیوال سازمانونه او بنسټونه د نړیوالې سولې او امنیت د تامینولو لپاره نور کوم مجوز ته اړتیا لري. سیونیست رژیم د 2023 میلادي کال د اکتوبر له 8 نیټې راهیسې په غزې ترانګې پراخې حملې پیل کړي چې له امله یې 165,000 فلسطینیان شهیدان او 165,000 ژوبل سوي دي.
مولوی عبدالکبیر راویلی چې ټی ټی پی په افغانستان کې ځای نه لري. د افغانستان د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر په افغانستان کې د ناروې سفارت له شاډیا افیر سره په کتنه کې ویلي چې طالبان د نړۍ له ټولو هیوادونو سره د خواړیکو غوښتون کې دي. هغه هم دا راز ټینګار وکړ چې ټی ټی پی په افغانستان کې ځای نه لري او داعش د انسانیت د دښمن په توګه ځپل شوی دی. افغان خبری آژانس راپورټ ورکوي چې رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر دغه څرګندونې په افغانستان کې د ناروې د سفارت له شاډي افیر پاول کلومن بیکر سره په کتنه کې کړی دی. د طالبانو دغه لوړپوړي چارواکي دی او غړي چې په افغانستان کې ملي امنیت تامین دی او هیڅ چاته اجازه نه ورکول کیږي چې د دغه هیواد خوره د چا پر ضد وکړي. مولوی عبدالکبیر دا هم ویل چې د خځو انجونو د زده کړې د زمینې برابرولو لپاره یو ځانګړي کمیټې کار کوي. د طالبانو دغه چارواکي د اداګانې په داسې حال کې دي چې په افغانستان کې د ټی ټی پی د فعالیتونو ویډیوګانې او انځور رونا پر رسندوی کې خبريږي او د ایشم په مختلفو ځایونو حمله کوي.
د افغانستان د آزاد رسنیو ملاتړ نه په افغانستان کې په موقته خپل فعالیتونه درول دي. افغان رغ خبری آژانس راپور ورکوي چې د نوې موسسه مشر مجیب خلوتګر اعلان وکړ چې په افغانستان کې د دغه موسسه فعالیتونه په موقت ډول بند شوي دي. ښاغلی خلوتګر په یو پیغام کې ویلي چې دی به په راتلونکو کې د دې ادارې د فعالیت د درولو لاملونه روښانه کړي. د نوې موسسه په 2004 میلادي کال کې خپل فعالیتونه په افغانستان کې پیل کړل.
په کابل کې د سیمه ایز تماس ډلې د هیوادونو غونډه جوړیږي. زمون خبریال راپورټ راکړی چې د روانې دوشنبه په ورځ په کابل کې د سیمه ایز تماس ډلې هیوادونو لخوا د سیمه ایز ابتکار لومړنۍ ناشته جوړه شي. ایزانو نور تفصیل یې زمونږ د خبریال پر لګېږي دغه راپورټ کې.
تاکل شوې د روانې دوشنبه په ورځ په کابل کې د سیمه ایز تماس ډلې هیوادونو لخوا د سیمه ایز ابتکار لومړنۍ ناشته جوړه شي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د سویلي آسیا عمومي مدیر وایي د طالبان حکومت به راتلونکي اونۍ د ایران، پاکستان، روسیه او چین د استازو په ګډون د یوې غونډې کوربه وي. سید رسول موسوي په خپله اکس پاڼه لیکلي اړینه ده چې دا غونډه د دوحې تر غونډې مخکې ترسره شي. نوموړي ویل دغه ناسته د افغانستان سولې، ثبات، د افغانانو هوساینې او په سیمه کې امنیت ته د دې هیواد د ګاونډیو هیوادونو د ځانګړې پاملرنې ښکارندوی کوي. تر دې مخکې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي د روانې میاشتې په وروستیو کې د افغانستان په تړاو د یوې غونډې له جوړېدو خبر ورکړی، خو تر اوسه څرګنده نه ده چې په کابل کې جوړېدونکې غونډه هماغه غونډه ده چې ښاغلي کابلوف ورته اشاره کړې وه او که د افغانستان په تړاو په مسکو کې کومه بله غونډه جوړېږي. د طالبان حکومت د دې غونډې په اړه نظر نه دی څرګند کړی، خو وایي چې په دوحه کې د راتلونکي میلادي میاشتې په غونډه کې د دوی حکومت ته هم بلنه ورکړل شوې ده. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي که څه هم په کابل کې سیمه ییز ناسته د دوحې د ناستې په تړاو ترسره کیږي، خو وایي چې دا خپل اهمیت لري او د لویو بدلونونو لامل کیدای شي. فضل غنی حقمل، تهران، رادیو کابل.
د خبرونو دوام. زموږ خبریال راپور راکړی چې راتلونکی پسرلی به راستنو سوي کډوالو ته د سرپناه او کرنیزو فعالیتونو ترسره کولو په موخه د ځمکو ویش په افغانستان کې پیل شي. د طالبانو سرپرست حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزیر مولوی خلیل الرحمن حقانی او د قومونو او قبایلو چارو وزیر مولوی نورالله نوري چې د ډیورنډ پولې ته څیرمه د بیرته راستنو سوي کډوالو لنډمهالې مشتغالې ته یې سفر کړی وو، ویلي دي چې په راتلونکي پسرلي کې به بیرته راستنو سوي کډوالو کورنیو ته د سرپناه په موخه او همدارنګه د دوی د غوښتنې له مخې د کرنیزو فعالیتونو لپاره د ځمکو ویش پیل سي. د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزیر ویلي چې په دې برخه کې ډېرې چارې له وړاندې ترسره سوي او یوازې د ځمکو عملي ویش پاتې دی.
د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د ازماینو آنلاین نظام فعالیږي. زمونږ خبریال راپورټ راکړی چې د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو ریاست چارواکي ویل چې د ازماینو آنلاین سیستم به بیرته فعال او فعالیت پیل کړي. په دې اړه یو راپورټ هم لرو چې زمونږ خبریال ته وړاندې کړي.
په ختیځو ولایتونو کې د اداري اصلاحاتو او ملکی خدمتونو ریاست چارواکي وایي د ازموینو آنلاین سیستم به بیرته فعال او فعالیت پیل کړي. د چارواکو پروانه د دې سیستم پر فعالیدو سره به په دولتي ادارو کې د ګمارونو چاره لا شفاف او ګړندی شي. په ختیځو ولایتونو کې د اداري اصلاحاتو او ملکی خدمتونو رئیس مولوي مطیع الله طلحه وایي په پام کې ده چې زر په دې اداره کې د ازموینو آنلاین سیستم بیرته فعال او پر فعالیت پیل وکړي. هغه وایي د دې سیستم پر فعالیدو سره به په دولتي ادارو کې د کارکوونکو د ګمارنې پروسه لا شفاف او ګړندی شي.
او یو نوی زیری د ننګرهار د ولس لپاره هغه دا ده چې په راتلونکي کې بلکې په همدې کال کېدای شي د دې میاشتې په اخره کې منګه د الکترونیکی ازموینو سنټر فعال سي، بلکې فعال ده خو دومره داسې منګه تر اوسه پکې امتحان نه ده اخیستلی. منګه امتحان نه ده اخیستلی. نن هم انجینران راغلي وو، هغه انټرنیټي سیستم چې کوم هغه هم ټول فعال کورته، او ډېر زر به انشاءالله د منګه الکترونیکی ازموینې شروع سي. نو په راتلونکي کال کې بلکې اوس نه څومره سي مسلکي بستونه دي او اداري بستونه دي. ما د ولایت مقام کې اداري مجلس کې هم دا خبره بار بار یاد کړې ده، او د والي صاحب سره مې شریکه کړې ده. انشاءالله هغوی راته پوره اطمینان راکړی چې په راتلونکي کې چې څومره مسلکي او اداري بستونه دي هغه به ټول د اعلان له لارې پاغې کې استخدام کېږي.
د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو ادارې رئیس وویل یاده اداره په څلورو برخو کې فعالیتونه ترسره کوي چې یوه یې هم د دولتي ملکي ادارو د کارکوونکو ظرفیت لوړول دي. خو پروانه یې دا چاره له تېرو شپږو میاشتو راهیسې د لوړو مقاماتو د لارښوونې له مخې ځنډول شوې ده. مولوي مطیع الله طلحه وویل د ځنډېدو لامل یې د تېر نظام نه راپاتې د ظرفیت لوړونې د درسي موادو بیا کتنه ده. هغه وویل کله چې دا مواد له بیا کتنې وروسته د دوی په واک کې ورکول شي، ورسره سم به د ملکي ادارو د کارکوونکو ظرفیت لوړولو پروسه هم پیل شي. د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو رئیس دا ومنله چې په تېرو دوه کالو کې په دولتي ادارو کې شوې ګمارنې د ملکي خدماتو د قانون له مخې د آزادې سیالۍ له لارې نه دي ترسره شوي، خو پروانه یې د نظام په بدلون او اسلامي عمارت په واکمنېدو سره د ادارو د اړتیاو پوره کولو له مخې دا چاره ترسره شوې ده. په افغانستان کې په دولتي ادارو کې د کارکوونکو د ګمارنې په موخه د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو اداره په تېر نظام کې رامنځته او یوه نوې تجربه وه چې اسلامي عمارت هم د اداري تشکیلات له اړین بلل کېدو وروسته خوندي کړي. خو په پام کې ده چې د ملکي خدمتونو قانون او ورپورې تړلو نورو اړینو سندونو کې به ژور بدلونونه رامنځته او بیا ځلې به د تطبیق وړ وګرځي. محمد آصف شینواری، تهران راډیو، جلال آباد.
د خبرونو دوام. د عربي نړۍ نامتو شنونکی په عراق او سوریه کې د امریکایي اشغالګرو په وړاندې د عراق د مقاومت مرګونی ګزارون ته په اشارې سره ویلي چې امریکا یوازې د زور په ژبه پوهېږي او د عراق مقاومت هم د یرغلګرو په وړاندې له هماغه کار اخیستی دی. عبدالواري توان په رای الیوم ورځپاڼه کې په یوه مقاله کې لیکلی چې په دې وروستیو کې امریکا په عراق کې له خپلو ټولو پوځي اډو د سمدستي وتلو لپاره د عراق د اسلامي مقاومت د ځواکونو غوښتنې ته غاړه ایښې ده، او دا په اصل کې د مقاومت په بریدونو پورې اړه لري چې د امریکا د اربیل الشدادي او عین الاسد، همدارنګه کونیکو التنف اډې، او همدارنګه د تیرو په میدان کې د العمر سیمه په نښه کړې ده. اوتوان لیکي چې د امریکا حکومت تل د عراق د حکومت د وتلو غوښتنه رد کړې، او په دې اړه له هر ډول خبرو اترو مخکې پر پوځي اډو د ټولو بریدونو د درولو شرط اچوي. خو د توغندوي او ځانمرګو بیا پیلوټ الوتکو امریکایي ځواکونو ته د ګزارونو له امله واشنګټن دې ته اړ کړ چې له دغه شرطه تیر سي. عثمان یادونه وکړه چې د یمن، لبنان او عراق اسلامي مقاومت د سیونیستي رژیم په وړاندې دقیق عملیات کوي، او په ځمکني او سمندري برخو کې په بشپړ همغږۍ سره فعالیت کوي، او دا موضوع په نیواکې فلسطین کې له نیواکګرو د پوځي ملاتړي په توګه په امریکا د ګزار کولو لپاره له بشپړه پلان سره سمون خوري.
سیونیست رژیم پر ضد د عدالت نړیوالې محکمې لا رایې ملاتړونه دوام لري. د لاتینې امریکا، اروپا او آسیا زیات شمیر هیوادونو د عدالت نړیوالې محکمې لا حکم د ملاتړ په ترڅ کې دغه حکم د بشریت بریا بللیده. د دغه حکم له مخې سیونیست رژیم باید د بشري ډلې د وژلو د جنایتونو مخنیوي لپاره ضروري اقدامات وکړي. دغه رژیم باید دا هم یقیني کړي چې ځواکونه به د نسل وژنې جنایت نه ترسره کړي، او په غزه کې د بشري وضعیت د والی لپاره تابعیاوی ونیسی. درنا د خبر لمخې د مکسیکو د بهرنۍ چارو وزیر الیسیا بارسینا نن دغه حکم په غزه ترنګ کې دښمنۍ د ختمولو او د بشري ژوند په تیرابیا د خزو ماشومانو د درون لګښتونو د ختمولو لپاره یو مهم ګام وبلوي ویل چې مکسیکو د عدالت نړیوالې محکمې د دغه پریکړه هرکلی کوي. د کیوبا د بهرنیو چارو وزیر برونو رودریګوز هم اعلان وکړ چې د عدالت نړیوالې محکمې له حکم وروسته اسرائیل باید دغه حکم ومني او د فلسطین د خلکو د نسل وژنې د مخنیوي لپاره سملاسي اقدامات ترسره کړي. رودریګوز ټینګار وکړ اوربان په غزه کې د جنایتونو د مخنیوي یوازینی لاره ده. د کولمبیا ولسمشر گوستاو پیترو هم د سونس رژیم پر ضد د عدالت د نړیوالې محکمې فیصله د بشریت بریا وبلوي ویل چې اسرائیل باید د نسل وژنې مخه ونیسي. د وینزویلا حکومت هم د یوې اعلامیه په خپرولو سره د عدالت نړیوالې محکمې د حکم په اړه غبرګون څرګند کړی دی. د وینزویلا د بهرنیو چارو وزیر یوان ګیل په وینا کاراکاس یو ځل بیا د غزې په وړاندې د نیواکګرانو دوامداره تاوتریخوالی غندي او د فلسطین د خلکو د ژوند مقدس حق ته د درناوي غوښتنه کوي. د چیلي د بهرنیو چارو وزیر هم د عدالت نړیوالې محکمې د پریکړې د ارکلي کولو په یو پیغام کې د دښمنۍ د سملاسي بندولو د ټولو یرغمل شوی او خوشی کولو بشری مرستو ته د لاسرسي او نړیوالو بشری حقوقو ته د درناوي غوښتنه کړې ده. د بولیویا د بهرنیو چارو وزارت هم په یو بیانیه کې ټینګار کړی چې نړیواله ټولنه باید د عدالت نړیوالې محکمې لخوا د اعلان شویو اقداماتو د اجرا د تامین لپاره متحد شي. په عین حال کې د عراق د حکومت د ملي بهیر د غورځنګ مشر سید عمار حکیم هم پوهی کې د عدالت نړیوالې محکمې د فیصلې په اړه هیله څرګنده کړې چې دغه محکمه به نور حکمونه صادر کړي چې د نیواکي فلسطین نیواګر رژیم د ملګرو ملتونو منشورونو او فلسطیني خلکو ته مادي او اخلاقي توان ورکولو تا مجبور کړیم. دا راز د سکاټلند لومړی وزیر حمزه یوسف هم د سیونس رژیم پر ضد د نسل وژنې د تورنو په باره کې د عدالت د نړیوالې محکمې له فیصلې وروسته وویل چې په غزې ترنګ قتل عام او ویجاړي باید بند شي.
د ایران د فارس خبری اژانس د رپورټ له مخې د ایټالیا خلک او فعالان په روم کې د ایټالیا د بهرنیو چارو وزارت مخې ته راغونډ شول او د غزې د ترنګ د خلکو قتل عام د خبرونو د سانسور او له سیونیسي رژیم سره د ایټالیا د حکومت د ملګرتیا په خلاف اعتراض وکړ. مظاهره کوونکو اعلان وکړ چې د اسرائیلو د رژیم لخوا د غزې په ترنګ کې د مظلومو فلسطینیانو د نسل وژنې د غندلو په ځای د ایټالیا حکومت د سیونیسي رژیم ملاتړ ته دوام ورکوي. د خبرونو پای
سیاسی تبصرہ.
قدر منو اوریدونکو د سوریې په ضد له داعش څخه د امریکا په کارولو د روسیې نیوکې زموږ د نن ورځې د سیاسي تفسیر عنوان دی. په دې هیله چې تر پایه زموږ سره ملګرتیا وکړئ. د سوریې په چارو کې د روسیې ځانګړی استازی د اسانیه په غونډه کې اعلان وکړ چې روسیې، ایران او ترکیه ټولو باوري دي چې امریکا د سوریې د بې ثباتۍ لامل دی. سوریې سره مبارزه په قزاقستان کې د اسانیې د یویشتمې غونډې اصلي اجنډا وه. د سوریې په چارو کې د ولادیمیر پوتین ځانګړی استازی الکساندر لاورنتیوف په وینا په سوریې کې د امریکا غیر قانوني زور او په شمالي او جنوبي سیمو کې د بیلتون پالو ډلو ملاتړ په سوریې کې د بې ثباتۍ اصلي لامل دی او امریکایي چارواکي د سوریې د بې ثباتولو لپاره له داعش ترهګرو څخه کار اخلي. د استانیې د بهیر د نورو غړو یعنی د ایران او ترکیه تر څنګ د روسیې ټینګار ښودنه کوي چې د سوریې په مسله کې ټولو ښکېلو هیوادونو د امریکا په ورانوونکي رول باندې ګډ نظر لري. امریکا کلونه کېږي چې د سوریې د قانوني حکومت په خلاف خپل پوځونه دې هیواد کې ساتلی دی او لا هم د خپل پوځي حضور په دوام باندې ټینګار کوي. لیکن په سیمه کې روسي لانجې من جمله په غزې کې روان جنګ او په عراق او سوریه کې د امریکایي ځواکونو په قرارګاو باندې له 150 نه زیاتې توغندوي او د بې پیلوټو الوتکو بریدونه امریکایانو لپاره سختې ننګونې رامنځته کړي دي. امریکایي رسنۍ پولیټیکو د درو امریکایي چارواکو په حواله ویلي چې له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په هکله خبرې اترې روانې دي. امریکایي چارواکي په خپلو منځونو کې په دې اړه سلا مشورې کوي چې امریکایي پوځیان په سیمه کې چیرته ځای پر ځای کړي او د څومره مودې لپاره یې ماموریت دوام وکړي. خو سره له دې د بایډن حکومت په ظاهره کې له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو مسله دروغ بللې ده. امریکایي ځواکونه له داعش سره د مبارزې په پلمې سره په سوریه کې ځای پر ځای سوي دي، لیکن په حقیقت کې په سوریه کې د تیلو له غلا او د عامو ولسونو له وژلو ماس یوه هیڅ هم نه ترسره کوي. په تیره یوه لسیزه کې په سوریه کې د امریکا جنایتونه د پلان له مخې ترسره سوي دي. امریکا د اوباما د ولسمشرۍ پر مهال په 2011 میلادي کال کې په سوریه کې د بشار اسد قانوني حکومت د پرځولو او د مقاومت د محور د کمزوري کولو لپاره له ترهګرو ډلو څخه پراخ ملاتړ کړی. بیا په 2014 میلادي کال کې له هغه ترهګرو سره چې خپل ملاتړ کړی و د مبارزې په پلمې سره په سوریه باندې هوایي او ځمکني یرغل پیل کړ او د سوریه یو شمېر سیمې اشغال کړ او د دې هېواد د تیلو څاګانې په خپل واک کې واخیسته. ترامپ هم په سوریه کې امریکایي ځواکونه وساتل او په عملي توګه د دې هېواد د تیلو د چورو تالان امر ورکړ. امریکایي ځواکونه د سوریه په ختیځو سیمو کې چې د دې هېواد د تیلو څاګانې دي واکمن دي او غلا سوي تیل د ترکیې له لارې صادروي. د بایډن حکومت هم د نړیوالو قوانینو په خلاف د سوریه ملي واکمنۍ او خپلواکۍ نقضولو ته دوام ورکوي. بایډن هم د سوریه او د مقاومت د محور په وړاندې همهغه د ټرمپ د زور ویلو سیاست ته دوام ورکړی دی او کله ناکله د مقاومت په مرکزونو او مورچلو باندې هوایي بریدونه کوي. مسکو په دې باور دی چې واشنګټن نه یوازې د سوریه د سیاسي بحران د هوارولو په وړاندې خنډونه رامنځته کوي، بلکې له ترهګرو په ځانګړي ډول له داعش څخه وزاري استفاده کوي او هغوی د سوریه له قانوني حکومت سره د جګړې لپاره لمسوي او ورته د فعالیت زمینه برابروي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هم وایي امریکا هڅه کوي سوریه په بحران کې وساتي او خپل غلیمانه موخې له سره پیل کړي، یعنی بیا ځل د سوریه د حکومت د ړنګولو لپاره له داعش څخه کار واخلي. اوس امریکا په ښکاره توګه بلتون پالې ډلې رامنځته کړي او له هغوی څخه رسمن ملاتړ کوي. دا چې دغه مسله د پوټین د ځانګړې ساز لخوا مطرح کیږي په دې معنا ده چې مسکو په سوریه کې د واشنګټن له ورانونکي رول څخه خبر دی او د دغه ورانونکي رول د ختمېدو غوښتونکی دی. اخري خبره دا ده چې په سوریه کې د امریکا پوځي حضور او د پوځي عملیات دوام هم هغه هم د سوریه د قانوني حکومت د مخالفت سربېره د نړیوالو اصولو او قوانینو او د سوریه د ځمکنۍ بشپړتیا او ملي واکمنۍ سره په ټکر کې دی. د سیاسي تفسیر پای. دونکو د پروګرام په دغه برخه کې به هم د ایران او د افغانستان مطبوعاتو ته یوه کتنه وکړو، بیا به هم د تل پاتې وژمې د خپرونې یوه تازه برخه ته غوږ سئ. په پای کې به هم د هیلې د رڼا خپرونه واورئ چې ورسره به مو د نن ورځې یو ساعته خپرونه ختمه سي او موږ به هم ستاسو له حضوره رخصت سو. www.parstoday.ir/ps زموږ د ویبپاڼې درک دی. همدارنګه pashtunnahaniwi@yahoo.com مو هم ایمیل ادرس دی چې تاسو له دې لارې زموږ سره اړیکې ټینګولی سئ. ستاسو نظرونو ته سترګې په لاره یو او په لوی خدای مو سپارو.
روت پانو ته کتنه
ډیر عزتمن اوریدونکو زموږ سلامونه او نیک پرزویانی ومني عزیزانو، د خبرونه په دې شیبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم چې ورسپانو ته د کتنې له پروګرام څخه یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړم. له معمول سره سم اول به د تهران، بیا به د کابل او کوخ وشونو د زینو بهرنیو ورسپانو زین مهم مطالب له تاسو سره شریکو. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
گرانو و قدرمنو اوریدونکو، د تهران چاپ اطلاعات ورسپانه بر واخلو چې نن یې د خبرونو په سر کې له ای بی سی نیوز امریکایي چینل سره د ایران د بهرنیو چارو د وزیر حسین امیر عبداللهیان خبرو مرکې ته انعکاس ورکړ او د هغه له قولې لیکلي، موږ یمنیانو ته هیڅ ډول وسلې نه دي ورکړې. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان په نیویارک کې له ای بی سی نیوز ټلویزیوني چینل سره په مرکه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې امریکا وایي هغه وسلې چې د یمن حوثیانو ورڅخه استفاده کړې د ایران په وسیله برابرې شوې دي جوته کړه چې مونږ یمنیانو ته هیڅ ډول وسلې نه دي ورکړې او که امریکا په دې اړه کوم اطلاعات لري نو سندونه دې مونږ ته راوښایي. هغه ویلي که سمدستي د غزې پر ضد نسل وژنه او ودرول شي نو سور سمندر ته به هم امنیت ورستون شي. امیر عبداللهیان د فلسطین په غزې تړانګه کې د نسل وژنې د بندولو او په سره سمندر کې د امنیت د تامینولو په ضرورت باندې په ټینګار سره وویل د یمن خلک د کشتیو د تګ راتګ امنیت ته پایبند دي خو د فلسطین د خلکو د ملاتړ لپاره فیصله کړې ده چې هغه کشتۍ چې د صهیونیستي رژیم د بندرونو په لور حرکت کوي په سره سمندر کې ونیسي چې دا یوه زړوره فیصله ده. د ایران خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان په نړیوال امنیت او صلح کې د ملګرو ملتو د خوځنده رول لوبولو په ضرورت باندې په ټینګار سره په دې خبرې سره چې هیڅوک به له جنګ څخه ګټه پورته نه کړي وویل امریکا باید پوه شي چې په سیمه کې امنیت به له پوځي اقدام او د جنگ له لارې ترلاسه نه شي او زموږ سیمه د سترو تاریخي تمدنونو سیمه ده او باید په احترام او د تمدن په ژبه او خبرو سره د سترو تمدنونو له لرونکو هیوادونو سره خبرې وشي. هغه په فلسطین کې د جنگونو جرړه د صهیونیستي رژیم د څه د پاسه او یا کاله نیواک وباله او زیاته کړه چې د ایران د اسلامي جمهوریت له نظره د فلسطین حماس غورځنګ یو آزادي غواړي غورځنګ دی چې د نیواکګرۍ په مقابل کې ولاړ دی. همدې ورځپاڼې په یو بل خبر کې لیکلي چې د هیګ محکمې اعلان وکړ چې اسرائیل په غزه کې د توکمیزې ډلوژنې فعالیتونه باید ودروي. د ملګرو ملتو محکمې د اسرائیلو ته امر کړی چې په غزه کې د توکمیزې ډلوژنې مخنیوي لپاره ټول اړین ګامونه پورته کړي او نسل وژنه بنده کړي. ټولو ولسو غازیانو په یوه خوله پریکړه وکړه چې اسرائیل باید په خپل ټول توان او وس سره داسې څه وکړي چې د فلسطینیانو وژل کېدو مخه ونیول شي، داسې چې فلسطینیانو ته له فزیکي یا رواني پلوه زیان رسوي او یا په لوی لاس داسې اقدامات کیږي چې د فلسطینی میندو اولاد زیږولو مخنیوی ورسره کیږي. د یادونې ده چې د عدالت نړیوالې محکمې د توکمیزې ډلوژنې د هغو تورونو په حق له دا موقته پریکړه کړې چې د سویلي افریقا له لورې پر اسرائیلو پورې شوي دي. د فلسطین د بهرنیو چارو وزیر د عدالت نړیوالې محکمې له لورې اسرائیلو ته د موقته اقداماتو د امر هرکلی کړی دی.
عزیزانو ده هم ده تهران چاپ ابرار برسپانه ده چه ده بیلا بیلو مطلبونو ترسنگ لیکی چه ده ایران و پاکستان سفیرانو خپل فعالیتونه پرون ده جمعه پاورس شروع و ده دوارو هیوادونو سفیرانو چه خپل ده کار زایونه پریخودلی و یو زل بیا خپل سفارتونو ته ستنشول. پاکستان ورسته له هغه له تهران څخه خپل سفیر ور وغوښت او اسلام آباد ته یې د ایران د سفیر ستنې دو مخاوني بل چې تیره اونۍ ایران او پاکستان د ترهګرو تروریستانو پر اډو د یو بل پر خاوره هوایي او ځکني بریدونه وکړه. دواړو لورو دا په ډاګه کړی چې په خپلو حملو کې د ترهګرو وسلوالو هدفونه په نښه کړي دي. تیره اونۍ دواړو ګاونډیو هیوادونو په یوه ګډه اعلامیه کې وویل چې د دوی فعالیتونه راسره پیلیږي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت د جنوبی آسیا برخې مشر زیاته کړې چې د ایران او پاکستان خلک او چارواکي خوښ دي چې اړیکې بیرته عادي حالت ته راوګرځي. ښاغلی موسوی د جمعې په ورځ په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي د پاکستان سفیر مدثر ټپیو او د ایران سفیر رضا امیری مقدم په تهران او اسلام آباد کې د خپلو ماموریتونو ځایونو ته ستانه شوي. ښاغلی موسوی ویلي چې د ایران او پاکستان د دوستۍ او ورورګلوۍ د پیاوړتیا لپاره د دواړو هیوادونو د رسنیو مسؤلیت ډیر دروند دی. او بل خبر دا چې د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنی او چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان د صهیونیست رژیم پر ضد د جنوبي افریقا د حکومت له لورې د شکایت ثبت کولو په اړه د هیګ د محکمې د لومړني حکم له امله مبارکي ورکړې ده. هغه زیاته کړې، یو ځل بیا د جنوبي افریقا د حکومت له نوښت څخه د ایران د اسلامي جمهوریت په ملاتړ ټینګار کوم. د العالم د ټلویزیون د خبر له مخې حسین امیر عبداللهیان زیاده کړې، نن ورځ د جعلي اسرائیلي رژیم چارواکي د نړۍ په عامه افکارو کې تر ټولو کرکه لرونکي خلک دي چې باید د فلسطینیانو په وړاندې د نسل وژنې او بېسارې جنګي جنایتونو په ترسره کولو سره سمدستي عدالت راکش شي. عبداللهیان زیاده کړې ده چې د صهیونیستانو له جنایتونو څخه د سپینې ماڼۍ هر اړخیز ملاتړ به هیڅکله هیر نه شي، ځکه دا موضوع د خلکو د تعقیب او پاملرنې وړ ده.
د تهران رادیو قدرمنو اوریدونکو یو ځل بیا درته هرکلی وایو او زو کابل ته. د کابل چاپ د مسیر ورځپاڼې په ویب سایټ کې لولو، د ملګرو ملتو ویاند وایي چې د ملګرو ملتو عمومي منشي انتونیو ګوترش د سلواغې په 9 او 10 په دوحه کې د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربه توب کوي. سټیفن دوچاریک همداراز زیاته کړه، د افغانستان په چارو کې د بېلابېلو هیوادونو استازي په دغه غونډه کې برخه اخلي. د ملګرو ملتو د عمومي منشي ویاند په یوې خبري غونډه کې اعلان وکړ چې د دوحې د غونډې موخه د افغانستان په وړاندې د بېلابېلو هیوادونو تګلاره او د دې هیواد په اړه په خپلواکه توګه ارزونه ده. د افغانستان په هکله د ملګرو ملتو ړومبنۍ ناسته په دوحه کې د انتونیو ګوترش په کوربتوب د سور د میاشتې په 11 او 12 نیټه ترسره شوې وه. ټاکل شوې ده چې د افغانستان په اړه د دوحې له 2 غونډې مخکې په کابل کې د سیمې د یو شمېر هیوادونو استازي جلا غونډه وکړي. او د افغانستان په شمال کې د خوشتپې کانال مسؤولین وایي د دغه کانال سربند چې د اوبو د مدیریت 44 دروازې لري، 40% بشپړه شوې دي او د روان 1402 کال تر پایه به ګټه اخیستنې ته وسپارل شي. د مسؤلینو په خبره د دغه کانال په سربند کې څه باندې 2000 کاریګر او 1000 ارادي ماشینری په 2 وختونو کې کار کوي. دوی وایي چې د دغه کانال په سربند کې کار ریدونکې ساختماني توکي د افغانستان له خپلو تولیداتو څخه دي او پکې په کار بوخت ټول افغان انجینران یې مسلکي دي چې په اړوندو مسؤلیتونو کې له ځان سره کلونه کاری تجربه لري.
عزیزانو، دا هم د کابل اطلاعات روز ورځپاڼه ده چې په خپل انټرنیټي سایټ کې نن لیکي: تیرونی د پاکستان د پوځ لوی درسیز جنرال آسم منیر د اسلام آباد د بهرنی سیاست په اړه په خبرو کې له هند سره سوله رد کړې او د افغانستان په اړه یې ویلي چې د یو پاکستانی ژوند تر ټول افغانستان مهم دی. د ویلي کله چې خبره د هر پاکستانی د امنیت په اړه کېږي، کولی شو پر ټول افغانستان لعنت ووایو. منیر زیاته کړې چې پاکستان له 500 کلونو راهیسې د 5 میلیون افغان وګړو غذا تامین کړي، خو کله چې خبره زموږ اولادونو ته راځي نو موږ به هغه کسان تعقیب کړو چې پر دوی برید کوي. دا ویلي چې له ډیر پخوا څخه افغانستان په بلوچستان کې د بغاوت ملاتړ کوي او د لویدیز ګاونډي هیڅکله هم له پاکستان سره دوستی نه ده ښودلې. نوموړي زیاته کړې ده چې افغانستان یوازنی هیواد و چې د پاکستان تر خپلواکۍ وروسته یې په ملګرو ملتونو کې د دې هیواد له منلو سره مخالفت کړی و. د پاکستان د پوځ لوی درستیز طالبانو ته هم خبرداری ورکړی: پاکستان ته مه ګورئ، موږ چمتو یو هر څه او هر څه قرباني کړو. د پاکستان د پوز قومندان لنیوی ډیلی سره هم د اسلام آباد د اړیکو په اړه څرګندونه کړې او ویلي دي چې هند د پاکستان له مفهوم سره سوله نه ده کړې، نو څرنګه کولای شو سوله ورسره وکړو. د غورسپانه په یو بل خبر کې بیا لیکي چې د سلسال اتحادیه د سویډن پارلمان ته په یو لیک کې غوښتنه کړې ده چې د افغان پناه غوښتونکو شړل دي ودرول شي او ویلي دي چې افغانستان ته د دې پناه غوښتونکو ستنول مرګ ته د هغوی لیږدول دي. د دې اتحادیې په بنا شاوخوا 1000 افغان پناه غوښتونکي له سویډن څخه د شړلو له خطر سره مخامخ دي.
گرانو قدرمنو دوستانو، له بهرنۍ ورځپاڼو به ډیپلوماټ خبرونه راواخلو چې په افغانستان کې د هزاره افغانانو پر ستونزو د ګل حسن محمدی په نوم د یو افغان لیکنه خبره کړې چې پکې د طالبانو په حکومت کې د افغانستان د هزاره وګړو په وړاندې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو او له دوی سره په ناسم چلند ټینګار شوی دی. لیکوال په دغه لیکنه کې پر هزاره وګړو د هغو بریدونو د یادونې سربیره چې ډیر کله مسؤلیت د داعش وسلوال ډله په غاړه اخلي. د دغه لیکنې لیکوال د طالبانو د امر بالمعروف د ادارې لخوا د ناسم حجاب په تور د ځینو هزاره نجونو نیولو ته په اشاره سره ادعا کړې ده چې د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ د پیل راهیسې د هزاره ټبرو افغانانو ستونزې تر پخوا زیاتې شوې دي.
د تهران رادیو د پښتو خبرونه ډیر عزتمنو اوریدونکو ورځپانو ته د کتنې د دغه پروګرام وخت هم پام دی ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر ده ما موږم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
روغ رمټ او بریالي اوسئ.
تلپات خوشبویی زتمن اوریدونکو د تلپات خوشبوئی ل نننی یو یشتم مطلب سره ز فاطمی ستاسو حضور ته حاضر شویم. په دغه نننی مطلب کې د اسلامي انقلاب د هغې بنا په باب در سره ژغیږو چې د الهی یاد او ذکر په توګه د لمانځه قایمول او د قران کریم یو کارنده او ځانګړی فرمان معرفي کوي. دوی فرمایي د الهی ذکر او یاد په توګه د لمانځه قایمول، یعنی د اقیم الصلات لذکری په توګه د لمانځه قایمول، البته د ته د روژې د مبارک میاشتې په مناسبت هم ورته پام وکړو. نو فرمایي و اقیم الصلات لذکری، نو دا کارونکی امر دی. لمونځ د ذکر او یادونې لپاره دی، د یادولو لپاره دی. لمونځ د خدای د ذکر لپاره باید خوندي وساتل شي. نن سبا موږ که ورباندې د خپل ځان په باب عمل وکړو، نو دا موږ ټول پرې عمل کولای شو. لمونځ په توجه او پام سره ادا کړو او د لمانځه په وخت خپل زړه بل ځای ته ونه سپارو او د لمونځ د خدای متعال د ذکر لپاره ادا کړو. دا به یقینا زموږ په روحي لوړتیا کې ډېرې اغیزې وشیندي. همداراز یا ایو الذین آمنو الی الله توبه نصوحا، چې دغه شپې ورځې د توبې شپې ورځې دي، د استغفار شپې ورځې دي، پروردگار عالم ته رجوع کولو شپې ورځې دي. هیله من یو انشاءالله تعالی خدای تعالی درستو ملتونو او درستو مسلمانانو ته توفیق ور په برخه کړي چې د روژې د مبارکې میاشتې دندې او عملونه او اسلامي دندې ترسره کړی شي. په قرآن کریم کې عمل وکړی شو، دغه قرآنی فرمانونه، دغه ټول په زرګونو قرآنی فرمایشات یو شمیر عملیات دي، یعنی ورباندې عمل کیدلی شي. البته حکومتونه لا زیات مسؤلیتونه لري، پر هیواد مسلط قدرتونه او د ټولنې مدیران لا زیات مسؤلیتونه لري، باید په ښه توګه ورباندې عمل وکړي او خپلې دندې په ښه توګه ترسره کړي. د رانا هیله ډیرو قدرمنو اوریدونکو زموږ سلامونه ومني. عزیزانو د خبرونه په دې شیبو کې زه فاطمی له خپل محترم همکار
امان الله زمانی
سره ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم يم چې د هیلې رڼا یا د رڼا هیله تر عنوان لاندې د لړۍ یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړم. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو د حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف د ظهور په درشل کې ځینې نښې ښکاره کیږي چې له هغو څخه پنځه یې ډېرې مهمې او حتمي دي. دغې پیښې د هغه حضرت د ظهور او د پاڅون سریزه بلل کیږي. په تیره برخه کې د روژې په مبارکه میاشته کې آسماني غږ په هکله تاسو ته خبرې وکړې چې پکې حضرت صاحب زمان ټولو نړیوالو ته معرفي کیږي او د هغه د ظهور زیری ورکول کیږي. دا ټکی د پام وړ دی چې د زیاتو روایتونو له مخې د هغه حضرت ظهور د دغه آسماني ژغ څخه وروسته ترسره کیږي، لیکن د حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف نړیوال انقلاب له دغه غږ څخه درې نیمې میاشتې وروسته د محرم په لسمه او د هغه حضرت د بزرګوار نیکه حضرت امام حسین علیه السلام د شهادت د کلیزې په ورځ پیلېږي. څلور نورې حتمی نښې هم له یو بل سره تړلې دي او د هغه حضرت په پاڅون باندې مستقیم اغیز لري. دغه اکثر نښې په ټوله کې له ظهور مخکې او یا هم د ظهور پر مهال د سوری، اردن، نیواکی فلسطین، عراق، عربستان، ایران او یمن کې ترسره کیږي. په تیره بیا په سوری کې به حالات نور هم ګډوډ شي، ځینی حتمی او ځینی غیر حتمی نښې په سوریې کې به د حالاتو د ورانېدو لامل شي. ځینی پیښې چې په سوریې کې رامنځته کیږي په داسې ډول دي: لویه زلزله چې پکې 100,000 نفر له منځه ځي، کورنۍ جګړې د سوریې په شمال لویدیځ کې د کردانو بیلتون پالنه په هغوی باندې د ترکانو برید، فلسطین ته د لویدیځو هیوادونو د پوځیانو ننوتل، په داسې حال کې چې غربي هیوادونه هم په جنګ او خپلمنځي شخړو باندې لګیا دي. همدا شان یوه بله زلزله چې په روایتونو کې ورڅخه د جابیې په نامه یادونه شوې ده، د دمشق سره په نږدې سیمه کې به وشي او له امله به یې د اموي جومات یوه برخه ورانه شي.
په داسې شان یو آلاتو کې د حضرت امام مهدي جل الله تعالی فرجه شریف د ظهور یوه حتمی نخه چې په روایتونو کې راغلی ده، د سوریه په جنوب کې د صوفیانی په نامه د یوه ظالم واکمن له لورې جنگ او بلوا ده. دا یو له هغو مهمو پیژو څخه دی چې حضرت امام مهدي عجل الله تعالی فرجه شریف له ظهور څخه مخکې رامنځته کیږي او له نورو مهمو نښو سره هم تړاو لري. حضرت امام جعفر صادق علیه السلام د صوفیانی بلوا د ظهور حتمی نخه بولي او فرمایي چې د صوفیانی خروج به د رجب په میاشته کې ترسره شي. صوفیانی په داسې حال کې د قدرت لپاره هڅه کوي چې د هغه دوه پوځي قمندانان هم په خپلو پوځیانو سره د سوریې د کمزوري کولو په هدف سره په جنگ لګیا دي. په پای کې صوفیانی له زیاتو جنګونو او وینو تویولو څخه وروسته برلاسه کیږي او د سوریې، وردون، لبنان او د فلسطین په یوې برخې باندې واکمن کیږي. له دې وروسته هم صوفیانی په آرامه نکچینی او د نورو هیوادونو د نیولو لپاره اقدام کوي. یوه لخکر د مدینې او د مکې په لور استوي، خو خپله بیا د عراق په لوري حرکت کوي. د صوفیانی لخکریانو د قرقیسیا په نامه د سوریې له سرحد سره په یوه سیمه کې له پراخو ځواکونو سره مخامخ کیږي چې د نښتې په ترڅ کې په لسګونو زره کسان وژل کیږي، خو له دې صوفیانی د عراق په لورې خپل حرکت ته دوام ورکوي. د صوفیانی ځواکونه د عراق په مختلفو ښارونو کې د خپل قماندان په امر ډیر زیات جنایتونه ترسره کوي، په داسې ډول چې د روایتونو له مخې په موسل، بغداد کې په لسګونو زره عام خلک وژل کیږي او چورتالان هم رامسته کیږي.
قدر من اوریدونکو، د صوفیانی لخکریانو د خپل شرارتونو په دوام کې د کوفی ښار ته ننوځي او د پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم له اهل بیت سره د دښمنۍ په خاطر د ښځو او ماشومانو په ګډون ټول اهل تشیع وژني. امام علی علیه السلام د دغه جنایت په هکله فرمایي: صوفیانی د 10,000 کسانو سره د عراق، کوفی او بصرې په لوري حرکت کوي، په یادو سیمو کې ګرځي او عالمان وژني، قرآنونه سوځوي، جوماتونه ړنګوي، حرام حلال ګڼي او په بازارونو کې د موسیقۍ د غږولو امر کوي، په عامه شراب څکي، فحشا روا ګڼي او هر هغه څه چې متعال خدای واجب ګرځولی دي حرام ګرځوي. نه یوازې له ظلم څخه مخ نه ګرځوي، بلکې ظلم او زور زیاتی نور هم پراخوي، د ماشومانو د راغونډولو امر کوي او بیا هغه ټول په غوړو باندې سوځوي. د روایتونو له مخې په داشان حالاتو کې د رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم له اولاد څخه یو پرهیزناک کس چې سید خراسانی نومیږي د ایران له ختیځې سیمې یعنی خراسان څخه د تورو بیرغونو په اوچتولو سره د خپلو زړورو یارانو په ملګرتیا د عراق په لور درومي سوله صوفیانی سره مقابله وکړي. دې سره په یو وخت کې له یمن څخه هم یو لخکر د یوه پرهیزناک سید په مشرۍ چې یمانی نومیږي د عراق په لوري حرکت کوي. دغه دواړه لخکرې سره یو ځای کیږي او صوفیانی ته ماته ورکوي. او د عراق خلک د هغه له ظلمونو او زور زیاتی څخه ژغوري. په روایتونو کې له یمانی او سید خراسانی څخه په ښه توګه یادونه شوې او هغوی د حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف له یارانو څخه بلل شوي دي. د یمانی پاڅون حتمی نخه بلل شوې ده، خو د سید خراسانی پاڅون د احتمالي نخو څخه دی. سره له دې چې سفیانی په عراق کې سخته ماته خوري، خو بیا هم په قراره نه کښېني او په مدینه او مکې باندې یرغل کوي، چې په لړ کې ډېر نورې پیښې هم رامنځته کیږي چې دا ټولې پیښې د حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف له ظهور سره مستقیمې اړیکې لري. په راتلونکو خپرونو کې به د دغو پیښو په هکله نور معلومات هم درکړو.
ډیر عزتمنو اوریدونکو، د حضرت امام مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف دښمنان هغه ظالمان او جنایتکاران دي چې زیات خلک یې وژلي او ولسونه یې په فساد ککړوي او د خلکو د بېوزلۍ لامل ګرځېدلي. په دې خاطر موږ مسلمانانو په خپل دعاو کې له متعال خدای څخه د دغو ظالمانو د سزا کېدو غوښتنه کوو او داسې وایو: لویه خدایه، له حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف څخه ویره د ظالمانو په زړونو کې واچوه او د ظالمانو قدمونه لرزانده کړه، هغوی بې وسه کړه او پخکار او پخکاره او پټه خپل عذاب په هغوی راوله. د حضرت امام مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف دښمنان د خپلو بندگانو په وړاندې رسوا کړه او په لعنت باندې مبتلا کړه او دوژخ ته یې واچوه او په عذاب باندې اخته کړه، په اور کې ځای ورکړه او د مړو قبرونه یې په اور باندې ډکه او د خپل اور سوز په هغوی وڅکه، ځکه چې هغوی ګمراه شوي او لمونځ یې تبا په تباهۍ سره مخ کړي او له خپلو شهوتونو څخه پیروي کوي او ستا بندگان گمراه کوي او خارونه دې ورانوي.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د هیلې رڼا د پروګرام د همدې برخې وخت پای ته رسیږي، نو موږ هم له تاسو څخه اجازه غواړو
او تاسو په لوی او متعال خدای سپارم.
Thank you.